ټین مرحله کې د افغانستان او ویسټ انډیز ترمنځ لوبه روانه ده. افغانستان لوبډلې په شلو ورونو کې د اووه کلاړیانو په آوټ کېدلو 123 رنزونه جوړ کړل.
د خبرونو لنډیز مو د منور شان اورېدو. اوس د پاکستان نه خبرو شو د ځینو ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي د سراج ظهیر ناورو.
نن د پېښور نه خپرېدونکي مشرق ورځپاڼې خپلې ادارې په پاکستان او ایران تعلقاتو باندې لیکلي او وایي چې پاکستان او ایران د تجارت، معیشت او توانایي په شمول په مختلفو څانګو کې په دوه اړخیزه مرستو زیاتولو باندې اتفاق کړی دی. د ادارې په وینا چې دا ډېره د خوشبینۍ خبره ده چې په ایران د نړیوال بندیزونو پورته کېدو وروستو دوی ته د اقتصادي رابطو سیوا کولو موقع په لاس ورغله او د امریکې لخوا د بندیز پورته کولو وروستو اوس ایران پاکستان کولی شي چې خپل گیس پائپ لائن منصوبه سرتا ورسوي. ادارې زیاتوي که څه هم تیر وختونو کې د پاکستان او ایران تعلقاتو کې کړکېچ راغلی دی او کله کله د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات خراب شوي دي. خو د ایران د صدر د دورې پس داسې ښکاري چې دواړه ملکونه له یو بل سره ښه تعلقات غواړي. د پکار ده چې خپل اقتصادي او معاشي تعلقات نور هم مضبوط کړي. ادارې اخیر کې وایي په کومو امکاناتو چې دواړه ملکونه سلا شوي دي او په خاص توګه چې ایرانی صدر د گوادر او ایران د بندرګاه د چاربهار په مقام باندې د یو بل سره د تړلو خبره کړې ده، نو باید چې په دغه معامله باندې زیاته توجه ورکړی شي ځکه چې دا د منطقې د ترقۍ سبب ګرځېدی شي. د دې ترڅنګ ایکسپرس ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي مشترک مفادات کونسل په متفقه توګه کامی سرشمیرنه د نامعلومه مودې پورې د ځنډولو منظوري ورکړې ده او ویلي دي چې نوې نیټه به له صوبایي حکومتونو او پوځ سره د مشورې نه پس اعلانولی شي. د ادارې په وینا چې په پاکستان کې د سرشمیرنې پرنګ اهم کار د یوې غټې مودې راسې د ځنډ ښکار دی، حالانکه اصولا هر لس کاله پس سرشمیرنه کول لازمي دي، خو تېرو وختونو کې په دې باندې سترګې پټې کړې شوې دي او دې اهم کار ته توجه نه ده ورکړې شوې. دریا اخیر کې وایي باید چې زر تر زره د سرشمیرنې اعلان وکړې شي ځکه چې دا ډېره اهم مسله ده او په دې سترګې نه دي پټول پکار. باید چې د ولسي ګټو په خاطر غوره فیصلې وکړې شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو، د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې الجزیره ټلویزیون د پاکستان او ایران ترمنځ تجارتي اړیکو په اړه لیکنه خپره کړې. په لیکنه کې راغلي چې دواړه هیوادونه پر پوله د دوو نوي سرحدي پوستو په جوړولو سلا شوي دي. بلخوا د افغانستان لپاره د روس ولسمشر د ځانګړي استازي زمیر کابلوف اتارتاس خبري اجانس سره په مرکه کې ویلي چې په هغه هیواد کې اسلامي دولت وسله والې ډلې فعالیتونه زیات کړي دي. د دغو لیکونو مهمې برخې له ګل ایاز اورو.
پر ډیر اسمیل خان کښې د بریلینټ سائنس ہائی اسکول لچرا د استادانو طالب علمانو له طرفه د تعلیم زوړ کال په وتو او نوي کال په راتللو یوه خوندوره غونډه وشوه. په غونډه کښې طالب علمانو چې زیات شمیر پکښې د قبایلي طالب علمانو
اوریدونکو بخنه غواړو او د یوې تکنیکي غلطۍ له وجې نه تاسو ته یو بل راپور مونږ وړاندې کړو. اوس اورو د ګلایاز نه د نړیوالو مطبوعاتو مهم ټکی.
الجزیره ټلویزیون په خپله ویبپاڼه د ایران د ولسمشر ډاکټر حسن روحانی پاکستان ته د سفر په اړه مقاله خپره کړې. په مقاله کې راغلي چې ایران له پاکستان سره امنیتي او تجارتي اړیکو ته وده ورکول غواړي. په تېرو 14 کلونو کې حسن روحانی لومړی ایرانی ولسمشر دی چې د ګاونډي هیواد پاکستان سفر یې کړی. ایرانی ولسمشر په خپل سفر کې د پاکستان له وزیر اعظم سره په ملاقات کې د سخت دریځو او ترهګرو پر ضد په ګډه مبارزه سلا شول. د دې ترڅنګ دواړه هیوادونه پر خپلو پولو د دوه نو سرحدي پوستو په جوړولو سلا شوي چې مقصد یې پر پوله د ترهګرو فعالیتونو مخه نیول دي. الجزیره ټلویزیون د پاکستان د وزیر اعظم یا محمد نواز شریف په حواله وایي چې د دوه سرحدي پوستو جوړولو سره به په سیمه کې اقتصادي هلې ځلې زیاتې شي. د دې ترڅنګ سیلګرۍ او د دواړو هیوادونو ولس ترمنځ به رابطې هم سیوا شي. په مقاله کې راغلي چې پاکستان کې زیاتره سنیان دي او په روایتي توګه له سعودي عرب سره نږدې اړیکې لري او په دې رستو کې د ایران او سعودي سفارتي اړیکې هم پرې شوې دي. سعودي عرب د اسلامي هیوادونو ائتلاف هم جوړ کړی چې په یمن کې د حوثي یاغیانو پر ضد عملیات کوي. تیر کال پاکستان یمن ته د فوجیانو د لیږلو سعودي خواست رد کړی و. الجزیره ټلویزیون د پاکستان د بارنو چارو وزارت پخوانی سلاکار مشرف زیدی په حواله لیکي چې د روحاني سفر مثبت ګام دی او پاکستان نه غواړي چې ایران سره اړیکې د نورو پر سر خرابې کړي. بلخوا تاس خبری اجانس د افغانستان لپاره د روس د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف سرګندونو په اړه لیکنه خپره کړې. زمیر کابلوف وایي چې په افغانستان کې اسلامي دولت وسلوالې ډلې فعالیتونه زیات کړي او په دې کې بې ساري کچه اضافه شوې ده. نوموړي په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالو شمیر تر 10,000 پورې ښودلی او ویلي یې دي چې په دې کې نوره اضافه هم ممکنه ده او په هغه هیواد کې ځوانان د اسلامي دولت وسلوالو له شعارونو متاثره ښکاري. تاس خبری اجانس لیکي افغان حکومت له طالبانو سره د امن خبرو اترو هڅې پیل کړي خو تر اوسه پورې یې نتیجې نه دي ورکړي. زمیر کابلوف تاس خبری اجانس ته ویلي چې په افغانستان کې حالات له نورو وختونو پرتله زیات کړکېچن دي. د نوموړي په وینا طالبانو ترهګریز بریدونه زیات کړي او په ځینو سیمو کې یې د ولسوالیو کنټرول ترلاسه کړی دی. کابلوف خبری اجانس دا هم ویلي چې وسلوالو مخالفانو په ټول هیواد کې د سپرلي عملیاتو لپاره تیاری نیولی دی او دا پړاو له مخکې نه شروع شوی هم دی.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې.
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه.
سیاسي او کلتوري هلې ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی. د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوې.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو له مشال راډیو
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او اوس تاسو پام یو بل راپور ته راګرځوم. د قبایلي سیمو سره تعلق لرونکو زده کوونکو د زموږ همکار سلام محسوس سره خبرې کړې دي او ویلي دي چې په دې حالاتو کې هغوی د خپل مستقبل نه ډېر ناامیده دي. په دې اړه باندې تفصیل په دې راپور کې اورو.
پدیر اسمیل خان کښې د بریلینټ ساینس های سکول لچراه د استادانو طالب علمانو له طرفه د تعلیم زوړ کال په وتو او نوي کال په راتللو یوه خوندوره غونډه وشوه. په غونډه کښې طالب علمانو چې زیات شمېر پکښې د قبایلي طالب علمانو وه په زړه پورې تقریرونه نظمونه او خاکې پیش کړې. په دغې سکول کښې په زده کړه لګیا طالب علمون د مستقبل دپاره څه ارادې لري. د سولي وزیرستان یو طالب علم مقبول خان ماسود چې کوم په سکول او په خپل کلاس کښې د ټولو نه تکړه طالب علم شمېرېږي په دغه موقع مشال ریډیو ته په دا رنګ وژغېده.
زه جنوبي وزیرستان د سپین کې واته جنګ په واجه سبا کر خاپوته شو ویز ډېر اسماعیل خان ترغلی او زه به د برین سن های سکول شي تعلیم حاصلاو د مو دا اراده دو چې زه فوجي افسر جوړ شو او بیا خپل وطن آبود کړم.
سویل احمد خان بیټنی دغه خبرې په دا رنګ مخشې بوتلې.
می په کوم باندې جنگ روغلی ډېر ماشومان زخمین مې ولیدل چې بې علاج مړه شول او انشاءالله دا ما اراده ده چې زه ډاکټر جوړ سه زخمین مفت علاج وکړم.
غونډې ته راغلی یو مشر اقبال وویل
په دې بچونه کې مې خاکې کیم تقریرینه کیم د اظهار خیال سټیج باندې ظاهر کړل. دغې کوم بچیون چې دا صلاحیت تا دی چې دې دې صحیح تربیت وسي علم ورکړی شي دا د جنګ ځپلي قوم تقدیر بدلی انشاءالله تعالی.
د سکول پرنس پرنسپل رفیع الله سلیمان خیل زیاد تکړه.
موږ اوس اینوئل ڈے پروگرام وکړه. موږ سکول چې زیاده تر قبایل سټوډنټ دي جن کوي ہاں دی ځنکی ہاں دی. موږ کوشش کوو دی دوی چې کوم وخت ضایع سوی دی جنگ په وجه دی حالات په وجه موږ کوشش کوو دوی ته جدید تعلیم ور ملاو سی او دوی د قوم غټه سرمایه جوړه سی. دغه دی موږ مشن ده.
رفیع الله سلیمان خیل دا هم وویل چې په سکول کښې په زده کړه لګیا قبایلی وړکیو جنکو سره خصوصي شګړې هم کېږي. سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان.
د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلیو موضوعاتو ته کتنه د مشال راډیو په خپرونه هارون باچا هنري ګړی کې کوو. خپرونه هره پنجشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هره یک شنبه یا اتوار د ماسپښین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه اوریدای شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ یئ او اوس تاسو پام یو بل راپور ته راګرځوم. د پښتو ډرامو سی ډي ډرامو او فلمونو هنرمنده مشال خان مشال ریډیو سره په خبرو کې وایي چې دې باندې سموده د فالج حمله شوی وه او د هغې د وجې نه دا د بیمارۍ سره مخ ده او د یو شمېر نورو مشکلاتو ذکر یې کړی دی. شبیر جان زموږ همکار د هغې هنرمندې سره ملاوېدو له ورغلی او دا راپور یې برابر کړی.
د پښتو ډرامو هنرمنده مشال خان چې د پېښور سره تعلق دی وایي چې د 1999 نه د سټیج ډرامو پیل کړی او د پاکستان ټلویزیون علاوه ګڼ شمېر د سیډي ډرامې او د پاکستان او افغانستان نجی ټی وی چینل لپاره هم په ګڼو ډرامو کې کار کړی دی. ولې 13 سمودی راسې د فالج د زړه او نورو یو شمېر ناروغو له وجې په کټ پرته ده او د غربت یا دا حال دی چې خپل کور یې هم نشته دی. خو ولې د دوی په وینا د کلتور محکمې ته څو سواره د خواستونو باوجود هم دوی سره مرستې نه کیږي.
18 جنوري نه ما ته فالج شوی دی، شوګر می هایی و بلډ پریشر هم هارټ اټیک هم راته شوی و، کور مې نشته او بس در په در یم، نور سویلې نشم. دونه خدمت می د فن وکړو خو حکومت کې د کلچر ډپارټمنټ والا ما ته نه قتل، هغوی له خو چې درخواست ورکې نو هغوی وایي چې ته د کم زی اکټر یې، دونه هیلپ به ما سره کړو چې ما د هسپتال خرچه اوچته کړې وه، ما به د زوی فیسونه ورکړو چې زما زوی به دا کال نه ضایع کېدو، شپږم پیپر یې ور نه کړي چې فیس مې نو ورکړې، پرنسپل په پیپرو کې پرې نه خو.
د خپل کار او ډرامو په حقله باندې دوی مشال لیړو ته وویل،
ما تقریبا 97 نه کار شروع کړی د سټیج نه او پی ټی وی کې سیډیز کې وی ټی خیبر کې افغانستان کې چې سونه چینل دي هغوی له مې کار کړی دی.
بلخو د چارسدې د ضلع اسپتال مشر ډاکټر محمد علی وایي د صحت محکمې صوبای چارواکو دوی ته هدایت کړی دی چې دوی د ناروغو رپورټونه هغوی ته واستوي، نو دوی لپاره به په هسپتال کې علاج یا درملنه وړیا وکړي.
ډایرکټر جنرال هیلت ما ته ټلیفون وکړو، ډایرکټر جنرال هیلت وی چې تاسو د دې کور ته ویزیټ وکړي او د دې په باره کې د دې د علاج مالجې یو رپورټ تیار کړي او موږ ته راولېږي. موږ چې د دې سره بیتو کړو دی وی چې زما د کور په تر لګي کله د روډ کړې هم کله د خور کړې هم کله یو ځای در بدر کور مې نشته دی، اوس هم ډاکټر صاحبان لګیا دي د دې سره رپورټ هم تیار دی او د دې خو یو دا چې د شوګر بیماری ده، دې ته چې کوم دی یو سټروکم شوی دی لکه هیمریج وته شوی دی، بلډ پریشر هم سیوا دی.
ولې دوی سره د نورو مرستو بغل باندې چې کله د کلتور محکمې د چارواکو سره بیا بیا د تماس نیول هڅه وکړه نو چا سره پکې هم خبر اترې ونه شوې. مشال خان د حکومت نه غوښتنه وکړه چې د غربت د لاسه یوازنی 12 کلن زوی د سکول نه پاس او مصر خانه کړ په مزدوري شروع کړه او باید حکومت د نورو هنرمندانو په شان دوی ته هم میاشتنی وظیفه شروع کړي چې دا په د خپل بچی تعلیم ته دوام ورکړي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
او دغه تاسو مشال لیډیو ته غوږی اوس وخت راغلی دی د ونیزي ادبی او کلتوري خبرونه د باختر ستوري. هر اونۍ زمونږ همکار چې خپل هم خبريال دی او خپل لیکون کې دی او ادیب دی، شاعر دی، باز محمد عابد د هر اونۍ د خبرونه تاسو د پاره برابرۍ. نو راځي چې وورو د دې اونۍ د باختر ستوري.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو کوربه يم. په نننۍ خبرونه کې و په کابل کې د 102 عنوانو کتابونو د مخکتنی د غونډې حال درکړو. بیا به د ننګرهار د تیاتر ټولنې مشر خلیل خاطر سره د مرکې دویمه او وروستۍ برخه وړاندې کړو او په اخیره کې به په جلال آباد کې د ماشوم د ادبیاتو د جشن او سیمینار په اړه هم رپورټ ولرو. لومړی رپورټ ترازو. ملي تحریک چې د نورو ټولنیزو فعالیتونو تر څنګ د تیرو 2 کلونو راهیسې د کتابونو چاپ ته مټې رابډ وهلي. تر دې دمه 122 عنوانه کتابونه د ولس په مالي ملاتړ چاپ او خپاره کړي دي. دغه تحریک د هیواد له سوداګرو او بااحساسو ځوانانو څخه مرستې راټولوي او بیلابیل عنوانونه کتابونه پرې چاپوي او بیا یې د افغانستان په نورو ولایتونو کې کتابتونونو او لیکوالو ته رسوي. په تیر یو کال کې 102 عنوانه کتابونه چاپ او ټولنې ته یې وړاندې کړل. تیره اونۍ یې په همدې اړه د یادو کتابونو د مخکتنې غونډه جوړه کړې وه چې حال یې په رپورټ کې درکوو. ملی تحریک دغه 102 عنوانه کتابونه په علمی، ټولنیزی، اسلامی، ادبی، سیاسی او تحقیقی برخو کې خپاره کړی وو چې د مارچ په 13مه یې په کابل کې د مخکتنی غونډه جوړه شوې وه چې له بیلابیلو ولایتونو څخه ورته لیکوال او د کتاب مینوال وربلل شوي ول. د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي استاد او د ملي تحریک مشر محمد اسماعیل یون په خپلې پرانیستون کې وینا کې وویل،
د 1992 کال په بهیر کې ملي تحریک د یو غونډې په ترڅ کې له خپل ولس سره ژمنه کړې وه چې موږ به انشاءالله د 1993 لمریز کال تر پایه پورې شل عنوانه بیلابیل علمي کتابونه ولس ته ډالۍ کړو. ملي تحریک خپله ژمنه پوره کړه او د یوې غونډې په ترڅ کې تېر کال په همدغه ورځ په همدغه ځای کې په همدغه وخت باندې د 1600 عنوانو کتابونو مخکتنه وکړه. د تېر 1993 کال په بهیر کې په همدې ځای ملي تحریک یو ځل بیا ژمنه وکړه چې د راروان 1994 لمریز کال تر پایه به انشاءالله د خپل ولس په همت سل عنوانه بیلابیل آثار خپل ملت ته وړاندې کوي. تحریک د یو کلن متواتر او سړي کوونکي کار په پای کې دا د یوې سلیزې په بشپړاوي سره نه یوازې خپل دا هدف ترلاسه کړ، بلکې تر ټاکلي هدف هم پورته لاړ، یعنی 102 عنوان آثار چاپ کړل.
فیاض امید چې د یادو کتابونو ډیزاین او پخته یې جوړې کړې وي وایي چې له خپل کار نه یې ډېر خوند اخیستی او که په راتلونکي کې ورته د کتابونو د ډیزاین چارې ور وسپارل شي علاقه مندی به ورته غاړه کیدی.
دا چې د کتابونو ډیزاین او بیا د یو کتاب نو د یو څلور دوه کتابونو بیا په کم وخت کې د دغه ټولو کتابونو ډیزاینول خام خبر ډیر ستونزمن کار وي او انسان بس ډیر ستړی کوي. خدا چې موږ د خدمت په نیت وکړو، موږ هیڅ ډول ستړی نه کړو، دغه کار نه مو خوند واغست او کله مې چې دغه کتابونو د چاپ پایله وګتل هلته ډیر خلک راغلي او ډیر خوښ وو، موږ هم ډیر تشویق کړو که په راتلونکي کې دغسې نور فرهنګي کارونه، کتابونو ډیزاین، کتابونو کمپوز، همدا ډول نور فرهنګي کارونه ماته ول شي، نو زه به هیڅ درې غونه کم.
د کتابونو د مخکتنی دغه غونډې ته پر لوړ پوړو دولتي چارواکو سربیره د افغانستان پخوانی ولسمشر امید کرزی هم ورغلی و. نوموړي په خپلو خبرو کې هغو ځوانانو ته داد ورکړ چې د یادو کتابونو په چاپ چارو کې ونډه اخیستې وه.
نن په دې محفل کې، په دې ټولنه کې او په دې کتاب پرانستنه کې زه په اطمینان هغه شیبه وینم چې موږ د یو داسې حالت سره چې موږ په ناراض وو او زموږ د رنځ او درد حالت وو قدم اخلو مو بل حالت چې په هغه کې به رڼا وي، چې په هغه کې به ترقي وي او چې په هغه کې به په خپلو پښو ولاړه درېدل او خود کفایي. نو انصاف وروره، ورسره ستاسو ملګري، ورسره لیکوالان، ورسره دا ځوانان چې درسره ملګري وو، دوی ته او تا ته د ډېره ډېره مبارکي وایي.
حسینه ګل کاکا خیله چې له پیښور څخه د یادو کتابونو د مخکتنی غونډې ته کابل ته راغلې وه په خپلو خبرو کې وویل چې که د کتاب لوستل په پښتنو کې عام شي نو له دغې خاورې به د جنگ لمنه ټوله شي.
خدای دې وکړي چې پښتانه ټول د استاد د دغه جذبې قدر وکړي او انشاءالله کوي به کتاب چې کوم دی نو هغه انشاءالله د جنگ مخه به نیسي او چې کتاب عام شي او رواج عام شي، مونږ ټول کتابونه لیکو، بیا چاپ کوو، بیا لولو، نو انشاءالله زمونږ بدمرغۍ به ټولې له منځه ځي، زمونږ محرومۍ به له منځه ځي.
د ملي تحریک غړي وایي چې په روان کال کې هوډ لري چې تر سلو هم زیات کتابونه چاپ او ټولنې ته وړاندې کړي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د ننګرهار د تیاتر یا سټیج ډرامو د ټولنې د مشر خلیل خاطر نه به مو په تیره خپرونه کې اوریدلی وي چې د تیرو 22 کلونو راهیسې د تیاتر د ټولنې تر چتر لاندې په بیلابیلو موضوعاتو ډرامې سټیج کوي چې د لیدونکو پام یې ور اړولی دی. دا چې نوموړی د خپلې ټولنې د فعالیت په اړه نور څه ویل لري، راځئ چې د مرکې په وروستۍ برخه کې یې ترې نه واورو.
په دغه عمر کلونو کې خو به تاسو سره وخت په وخت د سټیج د ډرامې لوبغاړي راغلي وي، نوي ځوانان مو جذب کړي په دغه برخه کې.
وخت په تیرېدو سره نوي نوي ممثلین راغلي، موږ د خپل تیاتر له لارې سینما برخې ته معرفي کړو. دا داسې یو هنر دی چې سینما د دې زیږنده ده. هغه څوک چې په تیاتر کې ولوبېږي هغه به د سینما ډېر تکړه لوبغاړي واوسي. نو ډېر ځوانان هم دلته راغلي، موږ حتی ورکشاپونه ورته تیار کړي دي، سینما په برخه کې، تیاتر په برخه کې روزلي هم دي. هغې د معرف شاګردانو محصلین دي، هغې اوس د دې توانایي لري چې په خپلو مربوطه موسسات خپلو ښوونځیو کې په خپلو پوهنځیو کې ځینې د سټیج ډرامې کله په ځانګړي پروګرامونو کې وړاندې کوي. نو هغه زموږ دغه ټولنې له برکت دی چې موږ هغوی روزلي دي او هغوی ته دغه لاره هواره کړې.
تاسو چې په دغومره دوران کې کومې مهمې ډرامې استیج کړې دي د د ریکارډ لزان سره لري؟
آرشیف غنی آرشیف لرو. کوم تلویزیونی ډرامې چې موږ د ملي تلویزیون لپاره سب کړې هغه هم موږ سره شته دي. په زیاته کچه سټیټ ډرامې هم لرو.
تاسو د افغانستان په کچه د نورو ولایتونو سره داسې د تیاتر یا سټیج ډرامو فیسټیوالونه جوړ کړي؟ که جوړ کړي مو وي د ننګرهار د تیاتر لوبغاړي په کې ځلیدلي او که څنګه؟
ماشاءالله ډېر ښه پوښتنې ته دې اشاره وکړه. موږ د هېواد په سطحه د ملي تیاتر دوګونی فیسټیوالونه تر اوسه دایر شوي دغه څوارلس کالو په دوران کې، او په دا هر ځل باندې ننګرهار تیاتر په هغه کې ډېر ښه ځلیدلی دی. هغه په دې معنی چې هلته ځینې کتګوریو په هره کتګوریو کې ماشاءالله موږ لومړی مقام ګټلی، حتی دغه وروستینی اتم فیسټیوال چې په دې پروس کال دایر شو مرکز پلازما نه کابل کې، نو ننګرهار تیاتر پکې ښه وځلېده. د غوره لیکوال استاد لیکوال پیر محمد کاروان یوه لیکنه چې د ګلونو د خاطرې په نامه یې ده هغه موږ د سټیج په سر ولوبوله او هغې لومړی مقام وګټه.
ننګرهار تیاتر ته داسې چانس کله په لاس ورغلی دی چې د ملک نه بهر سفر وکړي او هلته خپل نمایش وړاندې کړي؟
متاسفانه په دې برخه کې باید ویم چې موږ خپلې هلې ځلې ډېرې زیاتې کړې دي، لکه څنګه چې په نورو هنرونو کې یا په نورو برخو کې مور او د میری سلوک کې همداسې زموږ سره هم شوی. د مرکز نه دغه بعضې سلوک موږ سره شوی دی چې د هغې نه تیاترونه کاندي شوي، بعضې ولایت هم کاندي شوي، هغوی تلي دي، دا سفرونه یې کړي دي ځینې هېوادونو، خو تر اوسه موږ ته دغه چانس نه دی مهیا شوی او نه دي تلي، حتی تر دې پورې چې موږ ډېرې هلې ځلې کړې دي بدبختانه چې تر اوسه دغه چانس موږ ته میسر شوی.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د ختیځ سیمې د لیکوالو او ژورنالیستانو خپلواک ټولنه چې د تیرو دولسو کلونو راهیسې په فعالیت بوخته ده، د نورو ادبي او ژورنالیستیکو غونډو تر څنګ هر کال په یوې ځانګړې موضوع سیمینار جوړوي. دا ځل یې د ماشوم د ادبیاتو جشن او سیمینار جوړ کړی و چې حال یې په رپورټ کې درکوو. د ماشوم د ادبیاتو دغه جشن د ننګرهار د قبایلو ریاست په تالار کې جوړ شوی و چې د یو شمیر ښوونځیو په تنکیو ماشومانو او یو شمیر ننګرهار میشتو لیکوالو سربیره پکې له کابل، خوست، پکتیا، کندهار، لغمان او کونړ ولایتونو څخه هم یو شمیر لیکوالو ګډون کړی و چې ځینو یې د ماشوم ادبیاتو په اړه مقالې او ویناوې واورولې. د ختیځو سیمو د لیکوالو او ژورنالیستانو خپلواکې ټولنې مشر استاد لال پاچا ازمون د دغه سیمینار په موخو وینا واوروله چې په یوه برخه کې راغلي ول.
زموږ په دې سیمینار کې یا په دې جشن کې دوه هدف دي. یو دا چې ماشوم څه وایي، د ماشوم ادبیات کوم دي، بل هغه دي چې ماشوم ته لیکل کېږي چا به څه ډول، یعنې دغه دوه پوښتنو ته زموږ جشن ځواب وایي. د ماشوم لپاره لیکل شوی ادبیات او بل هم د ماشوم لپاره رامنځته شوی ادبیات چې هغه د دې ګلالۍ او ماشومانو هغه فکري ذهني کچه ښیي، هغه به تاسې دلته د دې جشن په ترڅ کې هم واوري او لږ تر لږه دا به هم څرګند شي چې موږ ماشومانو ته څه ډول لیکنې وکړو، موږ څه ډول ماشومان ونازل، موږ څه ډول ماشومانو ته د مینې، الفت او محبت، سولې او سوکالۍ درس ورکړو، هغه د ادبیاتو کار دی.
ډاکټر محب زغم په خپلو خبرو کې ماشوم ته د کورنۍ د غړو لخوا کیسې ویل د هغوی د اروایي او ذهني پیاوړتیا په لار کې ګټورې وبللې.
کله چې موږ تاسې ماشومانو ته کیسه لولو یا ورته وایو، دا څو ګټې لري. اوله ګټه یې دا ده چې کله چې ماشوم ته کیسه وایو، ماشوم موږ سره عاطفي تړاو پیدا کوي. بله ګټه یې دا ده چې ماشوم د خوندیتوب احساس کوي. ټول ماشومان په طبیعي توګه د خپل فزیکي او ذهني کمزوری په وجه د حقارت احساس لري کداغه احساس همداسې پاتې شي دا امکان لري چې د حقارت په غوټې یا عقدې بدل شي او په لویده کې ورته اروایي ستونزې پیدا کړي مګر کله چې ماشوم د مینې احساس کوي دغه د حقارت احساس یې له منځه ځي او فکر کوي چې زه هم کورنۍ ته ارزښت لرم د کیسه لوستلو بله ګټه دا ده چې د ماشوم تخیل وده کوي
اجمل تورمان چې د ماشوم ادبیاتو د کور په نوم د یوې ټولنې په چوکاټ کې کار کوي د ماشوم د ادبیاتو د پیاوړتیا په اړه یې حکومت ته څو وړاندیزونه وکړل
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د خپلو ټولو دولتي او خصوصي پوهنتونونو او د لوړو زده کړو د ماشو د ادبیاتو او ښوونې روزنې په پوهنځیو کې د ماشوم ادبیات د یو اصلي مضمون په توګه تدریس کړي د افغانستان د پوهنې وزارت هم د ښوونکو د روزنې د انسټیټیوټ کې د ادبیاتو په څانګو کې د ورته اقدام تر څنګ د لومړنیو ښوونځیو د کتابونو د تعلیف په څانګه کې د ماشوم د ادبیاتو د لیکوالو او ارواپوهانو ګمارلو ته پام وکړي او دغه شان د تدریسي کتابونو تر څنګ د ښوونځیو د لومړنیو ټولګیو زده کوونکو ته د مرستندویو کتابونو د چاپ په برخه کې اقدام وکړي د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت په خپل تشکیل کې د ماشومانو د ادبیاتو یوه څانګه زیاته کړي په پلازمېنه کابل ولایتونو خیبر پښتونخوا کوټه او بلوچستان کې د ماشومانو د ادبیاتو د شته ټولنو یو ګډ مرکز جوړ شي
په دغه جشن کې د ښوونځیو په لسګونو هغو ماشومانو هم ګډون کړی و چې عمرونه یې تر لسو کلونو پورته نو یو تن ماشوم غوښتنه وکړه چې هر کال دې د دوی لپاره ورته جشنونه جوړ شي
دلته چې دا کوم جشن نیول شوی دی مونږ په دې ډېر ویاړ کوو دی باندې خوشاله چې مونږ ته ادب را زده کړی شي دا چې مونږ ته ادب را زده کړی شي مونږ به نورو ته ادب وښیو هر کال مونږ د پاره باید داسې جشن یو نیول شي
د هینا اسیپی په نوم یو ماشوم چې په یو شخصي ټلویزیون کې له لویو لویو شخصیتونو سره مرکې کوي مشال راډیو سره په خبرو کې د جشن په اړه خپل خوخي صدارنګ شریک کړه
زمانم احناس فی ورک دی زه چې کله دی غونډه راغله نو په دې پوښولم چې زه باید نور خپل کارو ته ادامه ورکم او بس وای نو وای ما تر څه ما وبمې نور ما شمان او زما په لیدو سره دوی هم وهڅول شي او دوی هم د خپل استعداد څخه کار واخلي او هم داسې خپل خلق ته خدمت وکړي
د سیمینار په اخیره کې په سو مادو کې یو پریکړلیک هم ولوستل شو چې په یو ماده کې راغلی و چې حکومت او ملي سوداګر دي د ماشوم ادبیاتو د ملاتړ صندوق په خپلو مرستو پیاوړې کړي د مشال راډیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونی ز خبرونه هم دومره و تر بل خبرونه پوری خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړی خا د آباد وسی
دا مشال ریډیو دا